آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9:00 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
د افغانیو د ارزښت لپاره د افغانستان بانک ډالر پلوري. چارواکي وایي د پکتیکا د سوربي پولیسوالۍ کې یو پاکستانی ډاکټر وژل شوی او مړی پیدا شوی دی. او د فرانسې جمهور رئیس به د سې شنبې په ورځ امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري.
نن د دوشنبه ورځ ده، د 2015 کال د نومبر د میاشتې 28مه ده. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي تر څو چې پاکستان په خپل خاور کې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو مخه نیوي نیولې، د سولې خبرې کم ځای ته نه رسیږي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوریدای شي. اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د حزب تحریر په نوم یوې ډلې په فعالیتونو اندېښنه وښودله. وایي چې دا ډله ځوانان تروریستي فعالیتونو کې ګډون ته هڅوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې د پیل نه وړاندې د حزب تحریر د ډلې په فعالیتونو اندېښنه وښودله. وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې ډیره پاملرنه نه ده کړې. ښاغلی عبدالله وویل د تحریر د حزب په نوم سازمان د ځوانانو په منځ کې فعال دی. په حقیقت کې دا ډله د تروریستي ډلو یو غیر رسمي او ملکي څانګه ده.
دا سیاسي حزب نه دی، دا د یو تروریستي ډلې بنسټي ښودونکي دي. په داسې حال کې چې سیاسي فعالیتونه د افغانستان حساسي قانون په چوکاټ کې چې څوک یې فعالیت کوي او سیاسي حزب لري ازادي هم لري، اما دا د حق، ازادۍ او دیموکراسۍ نه ناوړه ګټه اخیستل دي. هغه حق چې اساسي قانون افغان ښاریانو ته د سیاسي فعالیتونو په مخه ورکړی دی. دوی د تروریستي هدافو پر مخ وړلو په خاطر په هیواد کې ناامني جوړوي.
عبدالله وایي حزب التحریر ځوان نسل او خلک تروریستي فعالیتونو کې ګډون ته هڅوي او د فعالیتونو په پراخه کچه ترسره شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. له هغه وروسته چې د افغانستان بانک د ډالر په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د ښه کولو لپاره د خارجي اسارو په تیره بیا د ډالرو لیلامول زیات کړل، له تیرې ورځې رئیس افغانۍ د بارنیو اسارو په مقابل کې بیرته یو څه ښه شوې ده. تر نن غرمې پورې په سرای شهزاده کې یو امریکایي ډالر په 68 افغانیو او 40 پوله خرڅېده، په داسې حال کې چې تیره ورځ یو امریکایي ډالر په 68 افغانۍ او 80 پوله تبادله کېده. په یو ډالر کې د 2 افغانیو او شاوخوا 40 پولو د ارزښت کېدل د افغانستان بانک د بارنیو اسارو په تیره بیا د ډالرو پولی لام پورې تړلې ده. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیقی خبریالانو ته وویل چې دا ونۍ به دغه بانک له 50 تر 80 میلیونو ډالرو پورې لیلام کړي. هغه وویل تیره ونۍ هم 2 لیلامونه درلودل او له 50 تر 80 میلیونه ډالر یې لیلام کړل.
چارواکي وایي د پکتیکا د سوربي پولیسوالۍ کې یو پاکستانی ډاکټر چې ناپیژندل شوی وسلوالو 2 ورځې مخکې تښتولی و، هغه وژلی او مړی پیدا شوی دی. د پکتیکا د ولی مارسیال عطاالله فضلي امریکا غږ ته وویل چې دغه پاکستانی ډاکټر میر افضل له ډیرو کلونو راهیسې د ګومل په ولسوالۍ کې د خپلې کورنۍ سره اوسېده او شخصي کلینیک یې درلود. د ګومل ولسوال عبدالله خیرخوا وایي دغه ډاکټر له خپلو ماشومانو سره یو زیارت تللی و، کله چې بیرته ستنېده وسلوالو له موټره ښکته کړ او له ځان سره یې بویلی و چې نن یې مړی پیدا شو.
افغانستان او پاکستان د مالیه وزیرانو د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د شریک کمیسون په غونډه کې ګډون کړی. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډر او د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د غونډې ته ویناګانې کړې دي. دوی په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو غونډو کې په شوو ژمنو باندې عمل ډیر سست روان دی. داسې ویل کیږي چې دواړه ملکونه چې د تروریزم سره تړلو پیښو باندې کوم تورونه لګوي، هغه یې د اقتصادي همکارۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د افغانستان د مالیه وزیر په دې حقله داسې وویل:
Of our leaders nor we have delivered satisfactory on the scope on the decisions that we have made.
زه غواړم تاسو سره پر هو امکانی لارو چارو خبرې وکړم چې موږ ته د خبرو په ځای د ملي اقداماتو توان راکوي او د موافقو څخه مو بالکل نتیجو ته رسوي او نتیجې زموږ د خلکو د هوساینې لپاره دي. اوس مهال زموږ د اجراءاتو کچه د خپلو هغو ظرفیتونو نه چې په دواړو هیوادونو کې موجود دي ډیره کمه ده.
د پاکستان د مالیه وزیر ویل د افغانستان د لور له خوانه به د ګډ تجارتي شورا بهیر ګړندی شي او لیدنه کتنه به ډیر زر پیل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رو دنوریا. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند به د سې شنبه پر ورځ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره غونډه وکړي. دا غونډه څو هیوادونو ته د اولاند سفر یوه برخه ده او هدف یې د اسلامي دولت پر ضد اقدام او په سوریه کې د کورنۍ جګړې لپاره سیاسي حل ته یې د هڅولو یوه برخه ده. سپینې ماڼۍ وویل دغه دوه مشران به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یوې برخې په حیث نورې همکارۍ باندې هم وغږیږي. ائتلاف د څه باندې یو کال راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ځایونه بمباري کوي. ښاغلی اولاند اوباما سره غونډې ته د روانېدونه مخکې نن د دوشنبې په ورځ د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون کوربه وه. کیمرون د برتانیې د متحدینو په ضد د تروریستانو په مقابل کې د همکارۍ د پراخولو ژمنه کړې ده. کیمرون وویل
We face a shared threat.
منګه یو ډول ګواخ سره مخ یو د دې لپاره دغه ظالم او ترستان نه ځان خوساتو نو باید اطلاعات او استخباراتي معلومات یو بل ته ورکو. برتانیې او فرانسې د وخت همکاري پیل کړې ده. منګه موافقه کړې چې هاته نور هڅې وکړو او د اروپایي ګاونډیانو سره خو دقیق کار وکړو.
کیمرون وویل پلان لري چې په دې ونه کې بعد خپل پارلمان نه وغوړي چې په سوریه کې امریکا په خبري د ائتلاف کې په هوایي بمباروي کې د برتانیې د همکاري پر خیدل تصویب کی.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلی دی چې د اسلامي دولت په ضد متحده جبهه موجوده ده او دی بیخي باور لري چې دغه وسلوال به ماتي وخوري. جان کیری نن متحده عربی اماراتو ته د سفر په وخت کې د ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې ستراتیژي جوړه شوې ده او امریکا چې په اسلامي دولت باندې د هوایي بمباریو د ائتلاف مشري کوي دغه هڅې زیاتوي. جان کیری هم دغه راز ویل کوم تروریستانو چې په فرانسې، لبنان او مصر کې حمله کړې دي همغوی په عراق او سوریه کې جنگيږي. نو توقع یې ده چې ائتلاف به دغو دوه هیوادونو کې پر راتلونکو ورځو کې حمله زیاتې کړي. جان کیری د سفر په اول پړاو کې په ابو دبي کې د ولیات شیخ محمد ابن زاید النهیان سره ګوري او بیا هم دغه راز په اسرائیل کې تم کیږي. متحده عربی امارات په هغو څو هیوادونو کې شامل دي چې په سوریه کې د سیاسي حل دراوستو لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. په سوریه کې د 2011 کال د مارچ د میاشتې راهیسې تر اوسه 2.5 لک زیات خلک وژل شوي دي.
بنگلاديش پاکستان د هغوی په کورنۍ مسلو کې په لاسوهنې تورن کړ. پاکستان د هغو دوه سیاسي مخالفو مشرانو په اعدام جدي اعتراض کړی چې پرون په بنگلاديش کې اعدام شول. بنگلاديش د جماعت اسلامي د ګوند دوه مشران د 1991 میلادي کال د خپلواکۍ په جګړې کې په جنگي جرمونو تورن کړي ول او په همدې تورې پرون اعدام کړل. د بنگلاديش د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي شهریار عالم ویلی دی د پاکستان استازي ته په جدي ټکو لیکل شوی د اعتراض یو لیک سپارلی او پکې ویل شوی چې د جماعت اسلامي د پخوانی مشرانو په اعدام د پاکستان اعتراض د منلو وړ نه دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دغو کسانو د اعدام پر سر د اعتراض ترڅنګ ویلی و چې د هغوی محاکمه ناقصه وه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د بلجیم پولیس وایي چې په بروکسل کې د مشکوکو دهشتګرو په خلاف په عملیاتو کې 14 کس نیولې دي خو د پاریس په حملو کې په لاس لرلو تورن صلاح عبدالسلام لا نه دی نیول شوی. د بلجیم سارنوال وایي چې په دې عملیاتو کې یو تن مشکوک ژوبل شوی هم دی. د عملیاتو کې د بروکسل په حدودو او نږدې سیمو کې قریب 19 ځایونه تلاشي شوي دي. د بلجیم مرکزي سارنوال ویلي دي چې صلاح عبدالسلام تر اوسه نه دی نیول شوی.
تروسه
مو هیڅ ډول وسله یا چاودیدونکي مواد نه دي نیولي او نه مو صلاح عبدالسلام گرفتار کړی. موږ چې کوم استخباراتي معلومات لرل د هغې په اساس مو دغه کورونه تلاشي کړل. تحقیقات روان دي او د مسلې د حساسیت له کبله نور تفصیلات نشو ورکولی.
داسې ویل کیږي چې د پاریس د حملو مهم طرح عبدالسلام د نومبر په 14 بلجیم ته اوخته دی.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په نظر کې لري چې نن تهران ته لاړ شي او هلته به د غازو صدرونکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. کرملین وایي پوتین باید د غراس په جلا غونډه کې د ایران د عالی رتبه چارواکو او ممکن د ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. دا به ایران ته د پوتین دویم سفر وي. او روسي خبر ده چې د برما په شمال کې په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو شمیر نږدې سلو تنو ته ورسېده، ویل کېږي چې شاوخوا سلو کسان لا تروس هم لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د برما د کاچین په ایالت کې شوې ده. د سری سلیپ د میانمار د پاوز او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم ادامه لري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د نورو رپورټونو د تفصیل نه مخکې راځو د سپورت په دنیا کې نوو خبرو او تفسیرو ته. مونږ ولا به څه خبرونه راټول کړي دي، نو ګورو چې غټه خبره نن څه ده.
غټه خبره زیبا جان دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د په شارجه کې د پاپاو نیوګینی چې په پینجی باندې هم یادېږي د غوی سره د کرکټ سلور زنې لوبه درې ورځې کې دی روان دي. درې ورځې پای ته ورسېده. د کرکټ په اصطلاح د سیالي چې ټیسټ لوبه یادېږي، د کې هر ټیم دوه دوه نوبته کوي او په اخره کې چې کله لوبه خلاص شي نو بیا یې معلوموي چې چا زیاتې منډې وکړې او څوک مخکې دي. نو افغانستان اول نوبت کې په اوله ورځ باندې ښه لوبه ونه کړه، فقط یو سلو سلو څلوېښت منډې وکړې چې دا ډېرې کمې وې. مقابل کې بیا د پی این جی ټیم 215 منډې وکړې مخکې شوتې لس لوبغاړو باندې. خو دویمه لوبه کې بیا افغانستان دومره زیاته ښه لوبه وکړه چې هیڅ تصور نه کېده چې افغانستان 1500 نه زیاتې منډې کرکټ په اصطلاح دا
دغه اول ورځ خصوصي
که دغه کار په اول ورځ کړی وي نو تاوان به کم و. آینده کې دا لوبه په اخره کې نتیجه راځي. دې کې شل پوینټ د ټولې لوبې یو ټیم په دواړو لوبو برخو کې خو ځلېږي، لوبه هم وګټي نو ټول شل پوینټونه دا غوي شي. خو که چېرته په دې لوبو کې یو ټیم په اوله برخه کې ښه بل لوبه کې ښه نه وي، هغه د اول لوبې ښې برخه ورته رسېږي. نو که چېرته افغانستان دغه لوبه لکه اوس چې افغانستان په کوم حالت کې دی، یو سلو لس د پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي، هغوی ته چې کومې منډې پاتې دي سبا یوه ورځ پاتې ده. نو که افغانستان د پنځه دغه شپږ لوبغاړي وسوځي، د افغانستان چې کوم باقي هدف ورکړی دی هغې نه مخکې، نو افغانستان به لوبه وګټي خو شل پوینټه نه شي اخیستی. صرف څوارلس پوینټه به تقسیمیږي، افغانستان به څوارلس پوینټه اخلي او شپږ پوینټه به مقابل
کې
اول لوبه کې اول نوبت کې کمې منډې کړې وي. دا د واجانې اردوونکو د معلوماتو لپاره وایم چې افغانستان په هغه اتو ملکونو کې شامل دی چې انټر کانټیننټل کپ لوبې ورته وایي، چې دې کې هر ټیم اول نمبر راغی د 2018 په اخر کې. نو هغه به بیا دا امکان ولري چې اوس په نړۍ کې د کرکټ کوم لس ټیمونه دي
دا اول د یولسم
بشي. خو افغانستان باید د لوبونه کې څنګه چې دا نن کړی ده، بلکې دا اول ورځ کړی و. نو سکاټلند سره لوبه شوې وه، هغه مساوي شوه او اکی په شلو کې دیالسې سکاټلند ته ورکړل وی افغانستان ته ورکړل. اوس که افغانستان څوارلس نور واخلي نو ټول شي یوویشت. چوزستی آیرلند چې دی هغه څلوېښت پوینټ لري، آیرلند شپږویشت لري، پنځه چې سره
موږ لوبه افغانستان کرکټ
افغانستان راتلونکي پنځه لوبې باید هم وګټي او ښې وګټي چې دومره لوبې دومره پوینټونه واخلي چې آیرلند دغه فرق ختم کړي.
بس کامیابی
سره په خلاص شو کنه؟
بس بالکل کوشش کوم.
تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. له هغه وروسته چې د افغانستان بانک د ډالر په مقابل کې د افغانیو د ارزښت ښه کولو لپاره د بارانې اثارو په تیره بیا د ډالرو لیلامول زیات کړل، له تیرې ورځې راهیسې افغانۍ د بارانې اثارو په مقابل کې بیرته یو څه ښه شوې ده. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
نن ټول ورځ په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په شپږ شپېته اعشاریه شل یا 50 افغانۍ خرڅېده. په داسې حال کې چې تېره ورځ یو امریکایي ډالر په 8 شپېته افغانۍ او اتیا پوله تبادله کېده. په یو ډالر کې د دوه افغانۍ او شاوخوا شل پولو د ارزښت ښه کېدل د افغانستان بانک د بهرنیو اثارو په تیره بیا د ډالرو په لیلام پورې تړلي دي. د افغانستان بانک له تیرې اونۍ راهیسې د بهرنیو اثارو لیلامونه زیات کړي دي. دا اونۍ د افغانستان بانک په پام کې لري چې د ډالرو درې لیلامه ولري. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق خبریالانو ته وویل دا اونۍ به دغه بانک له 500 نه تر 80 میلیونو ډالرو پورې لیلام وکړي. هغه وویل تیر اونۍ هم دوه لیلامه درلودل او له 500 نه تر 80 میلیونو ډالرې لیلام کړي دي.
یعنی اوس موږ یو پروګرام لرو چې په هفته کې درې وارې لیلام کوو، شنبې ورځې، دوشنبه او چهارشنبه. بنان دا شنبه موږ 10 میلیونه، نن 10 میلیونه، چهارشنبه زلو اوس نه پیګو، چهارشنبه موږ سبا به پوسې اعلان وکړو.
د افغانستان بانک مشر وای د فعلن لپاره دغه بانک پالیسی دا چې لیلامونو ته به ادامه ورکوي. بلور ته په شاهزاده سرای کې صرفان وای د افغانیو کنټرول افغانستان بانک سره دی او د افغانیو د ارزښت ښه کېدل د افغانستان بانک په مداخله کې ګڼي.
دغه هفته درې ځله دي په راتلونکي هفتو کې به معلومه شي د افغانستان بانک آیا غواړي دغه پروسه په دې ډول باندې ساتلی شي که نه ساتلی. دا ډېره مهمه ده، خو زه فکر کوم چې دا موقتي وي دا موضوع او دا به د ډېر وخت لپاره دوام ونه کړي.
د افغانستان بانک وایي په تیر یو کال کې نږدې 15 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. دا بانک وایي ډالر د ټولو اسعارو په مقابل کې ښه شوی دی. د افغانستان بانک په لسو کلو کې او یا په سلو کې د لیلام له لارې د مارکیټ اړتیا پوره کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر سوچ پاکستان په خپل خاورې کې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو مخه نیوي نیولې د سولې خبرې کمزېته نه رسیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه شوې دي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې ده چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدل خبرې دي زر پیل شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان قسم په اوسنۍ حالاتو کې د سولې د خبرو بیا پیلېدل ستونزمن ګڼلې دي، خو وایي چې د سولې د خبرو بیا پیل افغانانو ته هیلی پیدا کړی دی. په دې اړه نور معلومات د کابل نه د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان را لګي.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه پترېدلې خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
موږ وختنه دا دی چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلیو کې انفجار او انتحاری کی. کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په هکله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو. دروینه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکونومیک ټایمز ورسپانې داسې راپورونه خپاره کړل چې واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیالوي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړی دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوي اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله مند نه برېښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپو مته ولا خروټی وای دا چې طالبان په څوډلو وشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط یې، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان سولې لري جوړ سوي دي او سولې دلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط د سولې د خبرو پر ارتباط هټه لوی ستونزه ده. اما دغه راکټ حالت نه، دغه چوب حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته خودل، دا هم خود په خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی خودل کیږي.
خغلی خروټی زیاتوي د پاکستان لمرستې پرته امکان لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه په خوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم درنو هیوادوالو خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ هغه ماشومان هغه بچان چې تر 15 کالو کوچنیان دي هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه
د پولیو ضد مبارزین وایي د خوست په ولایت کې په میشتو وزیرستاني مهاجرو کې د پولیو له واکسینو انکار تقریبا د منځتلو په حال کې دی. ابراهیم رحیمی راپورټ را لیږلی دی.
بهرام شاه د خوست د ګربز ولسوالۍ د وزیرستاني کډواله په کیمپ کې له خامو خښتو څخه په یوه جوړه شوې کوډله کې له خپلو بچیانو او د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای د مهاجرت شپې او ورځې تیروي. بهرام شاه امریکا غښته ویل چې په شمالي وزیرستان کې یوه کاله واکسین په سترګو هم نه دی لیدلی، خو تیر کال د غلطه پر راتلو سره د کمپاینونو پر مهال یې د پولیو ضد واکسین په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړل. هغه وایي
مخکې خو میشته دا تعلیم سرته شوی نه و، خو ایس واکسینې مقصد ایس په ګټه باندې پوه شوی دی. دا ایس هر سړی لګوي، مقصد خلک ته ګټه ورسېدلی. هر سړی په دې باندې پوهېږي چې مقصد دا ډېر ګټه لري، دا څه کمه خبره نه ده.
د کډوالو په خبره په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د بندیز له امله له کال 2001 میلادي څخه بیا تر 2014 پورې خپلو ماشومانو ته هیڅ ډول واکسین نه ورکړي. د ګربزو د وزیرستاني کډوالو د ګلان کیمپ یو تن سپینګرې مکرب خان وزیر وایي پاکستانی طالبانو ورته ویل چې د پولیو ضد واکسین پر نورو زیانونو سربیره د نارینه نسل د ډېرېدو مخنیوی کوي.
او چې څوک پوهېږي اخ خپل ورکوي چې نه پوهېږي، هم ته پوهېږي چې نه دا خوښه شاید ورکوي، ویل چې بچی ته د تکلیف راسي. میش په علاقه شه د پولیو ځناوال والی وی دا یو لوس یو شام مرشی کنه په یو څنګه شیا ته ډیر تکلیف وی کنه. اې د واجنه د اهمیت خلک ته حاصل شو چې دا ویس میش سدو دا ویکسین ورکوي دا د بچی له پورا صحت ته پورا ډیر برابر شاید پیدا نوکته.
روغتي مسؤلین وایي چې د مبالغینو په وسیله د خامه په هوی او د صحیح رزکارانو د حلزلو په نتیجه کې توانیدلی دي چې تر ډیره بریده په کډوالو کې له واکسین څخه د انکار پیښو مخنیوی وکړي. د ګربز ولسوالۍ د واکسین مسؤل نظر محمد خاورې په دې حقلات داسې وایي
مخکې به یوه داسې خبره به وه چې کله به یاره زکار یا واکسیناتور دی دروازې ته ورغلو نو داسې خلک به کې وو چې بادرت بیل وي ته وي چې تاسو د واکسین موږ دروازې مخکې ته مار رئ ځکه دا تاسې موږ ماشومانه وړه بخیو کړل. نو دا معلومه خبره وه چې دی د واکسینو په اهمیت نه پوهېدل ځکه دا خبرې کړې. اوس انشاءالله موږ توانېدلی یو چې دی واکسین کې
په دې ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د فالج ضد واکسین د برخې د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر نجیب رحمان رحمانی وایي چې د واکسین د اهمیت په اړه یې په کډوالو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي دي.
امامان د جمعې جمعتونو خطیبان د سره یو غونډه لرو، دا د پولیو بیماری و خطرناک بیماری دو د پیغام هم د خلکو ته ورکوي چې د دې په ضد نه فقط د واکسین دي چې مخنیوي کړای شي، او واکسین د اسلام د مقدس دین چوکاټ پرانو کې سل په سلو کې جواز لري. البته هیڅ کوم ستونزه یا کوم سوال نه پیدا کیږي د واکسینو په اړه. نه
په خوست کې نږدې 15,000 وزیرستاني کډوالي کورنۍ حساب شوي چې زیاتره هغه د ګربز ولسوالۍ د ګلان په کیمپ کې میشته دي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا د هر کمپاین پر مهال شاوخوا 10,000 کډوالو ماشومانو ته چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري د پولیو ضد واکسین تطبیقوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، افغانستان د قزاقستان سره په شپږو جلا برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي دي. درنو اوریدونکو، خبره دا ده چې تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان په کومو برخو کې اوس د قزاقستان زیات مرستې ته اړتیا لري؟ نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې هم دغه موضوع د ملمنو سره راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانان او شابه آشنا او حفیظ آصفی دي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په افغانستان کې د حزب تحریر په نوم یوې ډلې په فعالیتونو اندېښنه وښودله. ویلي دي چې دا ډله ځوانان تروریستي فعالیتونو کې ګډون ته هڅوي. چارواکي وایي چې د پکتیکا د سروبي پولیسوالۍ کې یو پاکستانی ډاکټر چې ناپیژندل شو وسلوالو دوه ورځې مخکې تښتولی و، هغه یې وژلی او مړی یې نن وموندل شه. د پکتیکا د والی مرستیال عطاالله فضلي امریکاغه ته وویل چې دغه پاکستانی ډاکټر میر افضل له ډیرو کلونو راهیسې د ګومل په ولسوالۍ کې د خپلې کورنۍ سره اوسېده او دلته شخصي کلینیک درلود. افغانستان او پاکستان د مالی وزیرانو د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د شریک کمیشن په غونډه کې ګډون وکړ. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د غونډې ته ویناوې وکړلې. د فرانسې جمهوریت فرانسوا اولاند به د سه شنبې په ورځ د امریکا د جمهوریت باراک اوباما سره غونډه وکړي. دا غونډه د څو هیوادونو ته د اولاند سفر یوه برخه ده او هدف یې دا دی چې د اسلامي دولت پر ضد اقدام او په سوریه کې کورنۍ جګړې لپاره سیاسي حل ته یې وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د اسلامي دولت پر ضد متحده جبهه موجوده ده او دی بیخي باور لري چې دغه وسلوال به ماتې وخوري. بنگلاديش پاکستان د هغوی په کورنۍ مسلو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. پاکستان د هغو دوه سیاسي مخالفو مشرانو په اعدام جدي اعتراض کړی چې پرون په بنگلاديش کې اعدام شول. بنگلاديش د جماعت اسلامي د ګوند دوه مشران د 1971 میلادي کال د خپلواکۍ په جګړې کې په جنگي جرمونو تورن کړی و. د بلجیم پولیس وایي چې په بروسلز کې د مشکوکو ترګرو په خلاف په عملیاتو کې 14 کسان نیولي دي، خو د پاریس په حملو کې په لس لرلو تورن صلاح عبدالسلام لا هم نه دی نیول شوی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په نظر کې لري چې نن تهران ته لاړ شي او هلته به د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. او د برما په شمال کې په یو کان کې د ځمکې د خوایدو په پیښه کې د مړو شمیر نږدې 100 تنه ته ورسېده. ویل کېږي چې شاوخوا 100 کسه نور تر اوسه لا درک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. یادونه کوم چې افغانستان له قزاقستان سره په شپږو جلا برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي دي. تاسو څه فکر کوئ قدرمنو اوریدونکو چې افغانستان اوس په کومو برخو کې د قزاقستان زیاتې مرستې ته اړتیا لري؟ نن د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې په همدې مسلې د ملمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. مننه چې په خبرونه کې برخه اخلئ او خپل نظر څرګندوئ.